السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې ګړی کې بعد تاسو د خیبر پختونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. تفسیرې او شننې هم دي، خو درس مخکې د دې سات خبرونه زموږ د همکار مجید بابر نه اورو.
شہید مشال ریڈیو دے او د لومبے د خبرونو سره ټکی د بلوچستان په سیوای کې د بلوچستان کانسټبلری په لارې باندې بمی چاودنه شوې چې لامل نه سرتیری مړ او لس جوبل شوې. د پاکستان د برېښنایي رسنو ادارې پیمرا د عمران خان د تقریرونو په نشرولو باندې پابندي لګولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د مارچ په 6مه بعد پاکستان او امریکا ترمنځ د ترهګرۍ ضد موضوع باندې دورنۍ خبرې کیږي. مشال خبرونو تفصیل د بلوچستان په سیوای کې د بلوچستان کانسټبلری په لارای باندې بمی چاودنه شوې ده چې لامل پکې نه کسان وژل شوي او لس نور زخمیان دي. د بلوچستان د پولیسو لارای د سیوی میلې د ختمېدو وروسته د کوټې په لور را روانه وه چې ناڅاپه د چاودنې سره مخ شوه. د کچي د پولیسو په وینا چې د لومړی پلټنې څخه داسې بری شي لکه چې دا یو ځانمرګي برید وو. تر دا مهال د دې پیښې ذمواري چانه ده منلې. د پاکستان د برېښنایي رسنو د انتظام اداره یا پیمرا د پاکستان تحریک انصاف د چیرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا او نشرولو بندیز لګولی. د مارچ په 15مه په خپل یو خبر پاڼه کې پیمرا د پاکستان ټولو ټلویزیون چینلونو ته امر کړی چې د عمران خان ریکارډ شوي او یا نیخ په نیغه ویناګانې نه نشر کوي. پیمرا زیاتوي چې عمران خان په مسلسله توګه د هغه هیواد د ریاستي ادارو پر ضد بې بنیاده تورونه لګوي او د پارونکو بیانونو له امله د ریاستي ادارو کارکوونکو پر ضد کرکه خوروي. د بیان له مخه د عمران خان دا کړنې په هیواد کې ناقرارۍ او بدمنۍ سبب جوړیږي. د تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری په خپل ټوټر پاڼه د دې پر دې عمل کې ویلي چې دا حکومتي اقدام به عدالت کې چیلنجوي. بلخوا پیمرا ادارې د یوې بلې حکمنامې له مخه د عمران خان د تقریر د یوې برخې د نشر کولو له امله د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون ایاروایي اجازتنامه منسوخه کړې. ایاروایي د اجازتنامې د منسوخ کېدو او نشریاتو بندېدو پخلی کړی. د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلی چې د عدلیه یو پخوانی مشر او د پوځ یو پخوانی استخباراتي چارواکي اوس هم د عمران خان لپاره کار کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمان وویل وای د ستر عدالت یو پخوانی مشر ثاقب نثار او جنرل فیض حمید دا مهال د عمران خان لپاره لابینګ کوي. ریاستی ادارې د پسندستی توګه د دې نوټس واخلي او کدما خبره رښتیا وي نو بیا د دې منع کړل شي. مولانا فضل الرحمان په دغه خبري غونډه کې زیاته کړه چې ستر عدالت ته هغه وخت په لکونو خلک نه ښکارېده چې په 2013 میلادي کال کې د عمران خان حکومت پر ضد لاریون کولو. خو اوس د یو څو کسانو په خبره ستر عدالت اسخوت نوټس اخلي. تر دا مهال د مولانا فضل الرحمان د دې سرګندونو په غبرګون کې ثاقب نثار، فیض حمید یا پاکستان تحریک انصاف سنې دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د مارچ په 6مه بعد پاکستان او امریکا ترمنځ د ترهګرۍ ضد موضوع باندې دورنۍ خبرې اترې کیږي. د مارچ په 15مه خبره شوې خبر پاڼه کې یاد وزارت یاتوي چې په دې خبرو اترو کې به د پاکستاني پلاوی مشري اډیشنل سیکرټر حیدر شاه او د امریکایي پلاوی مشري به د ترهګرۍ ضد د ادارې قائم مقام کوارډینیټر کریسټوفر لینبرګ کوي. د خبرو اترو مخه د ترهګرۍ پر ګډ ګواښ په سوړخیزو فورمونو کې د همکارۍ او د ترهګرۍ د سرمایې د مخنیوي پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرې اترې دي. بیان زیاتوي چې دا دوه ورځنۍ خبرې اترې به دواړو خواوو ته فرصت ورکړي چې د نظریو تبادله وکړي او د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې خپلې تجربې او غوره کړنې شریکې کړي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د پاکستان ټلویزیون رادیو فلمی نړۍ وتلی هنرمند قوي خان د اتیاو کالو په عمر کې د ورپېخې ناروغۍ له امله په کینیډا کې مړ شوی. قوي خان د 1923 میلادي کال د نومبر په 15مه په پېښور کې زیږیدلی و او ابتدایي تعلیم یې هم په پېښور کې ترلاسه کړی و. قوي خان د پېښور راډیو نه د خپل هنري ژوند پیل کړی و، خو د پاکستان ټلویزیون د اندیرا او جاله، فشار، لاهوري گیټ او دور شهوار ډرامو ترڅنګ په لسګونو ډرامو کې د اداکارۍ له وجې ډېر مشهور شوی و. د اطلاعاتو افاقي وزیر مریم اورنګزیب د هغه په مړینه خفګان څرګند کړی. قوي خان د خپل هنر له وجې یو شمېر جایزې لکه ستاره امتیاز، تمغه حسن کارکردګي او ګڼ شمېر نور ایوارډونه ورکړل شوي ول. د یونان د پلادمینی ایتنس په مرکزی سیمه کې د مارچ پر 15 د احتجاجي لاریون پر مهال د پولیسو زده کوونکو او د ریلوی د کارکوونکو ترمنځ د لږ وخت لپاره نښتی شوی. دا نښتی پس لاغې وشوې چې د یونان په اوسنی تاریخ کې د اورګاډي په یو تر ټولو خونړی حادثه کې په لسګونه کسان ووژل شول. د مظاهرچیانو یوې کوچنۍ ډلې په پولیسو باندې پیټرول بمونه وغورځول، خو مخکې له دې چې مظاهرچیان نږدې کوڅو ته توپرک شي، پولیسو یې د اوښکې بهونکي ګیس او لاسي بمونو سره جواب ورکړ. د فروری په 28مه هغه مهال لږ تر لږه 55 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول، چې یو مسافرونکي اورګاډی چې له 350 ډیر کسان پکې سپارو د یونان په مرکزی لار کې له یو بارونکو اورګاډی سره ټکر شو. رسته خبر د لوبو پاره، تیر شپه د مارچ پر 15مه د پاکستان سپر لیگ په یو سیالۍ کې اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کوټا ګلیډیټرز لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه د مجید بابر نواری د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. د بلوچستان په سی بی کې 14 شوی دا پاړه تازه حال درکو. د دې ترڅنګ به ووري چې پیمرا په ژوندۍ یا په ریکارډ شوي بڼه د پخواني وزیر اعظم عمران خان د وینا په خپرولو بندیز لګولې دی. یو کارپوه وایي
د عمران خان په ضد دې وخت کې چې دا کوم ګامونه پورته کول کېږي، فقط 2.5-3 کاله مخکې دا قسمه ګامونه به شهباز شریف، نواز شریف او د زرداری صاحب خلاف اخیستل کېدل.
په کراچۍ پریس کلب کې د نومیالي وکیل او ملتپال سیاستوال عبداللطیف افریدی په یاد کې تعزیتي غونډه شوې ده.
ورا لاله تقریبا ناس دا چې شپته کاله مسلسل د ځوانانو رهبری کړو، دا غي روزنه کړو، غي له پوها ورکړو، غي له سوچ ورکړو.
او د جلال آباد دکانداران د ټکسونو ترڅنګ د زن نورو مسلو شکایتونه کوي.
د پخوانه کارونه لږ دیب شوی دي، په دې خاطر چې خلک اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او ټول خلک بیروزګار شو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او ریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په خبرونو کې بم تاسو ورېدلې وی چې د بلوچستان په سی بي سیمه کې 14 شوې دا وخت موږ سره زمو همکار ایوب ترین د ټلیفون په کرخه دی. ایوب ترین، که تاسو موږ ته د دې 14 په اړه معلومات راکې چې آیا دا کله شوې دا او مرګ ژوبلې په اړه پکې څه تفصیلات دي؟
بالکل، دغه 14 د بلوچستان په سیبی کې نن سوې ده او دا 10 بجو یا 10:30 بجو د پاکستان په وخت دا 14 سوې ده. او په دې 14 کې تردم ګړی پور چې دي نه پولیس والا مړه دي او 10 چې دي هغه نور زخمیان سوي دي. د دې تصدیق چې دي هغه د سیبی اسیسټنټ کمشنر علي شاه عباسی کړی دي، ځکه چې کله دا 14 اوس دا 14 د سیبی څخه څه د پټ په لور راوتلې پر یو پل باندې سوې ده. او په دې کې د بلوچستان کانسټبلري او بلوچستان پولیس هغه پولیس والا وو، هغه په یو لاري کې را روان وو. څوک چې د سیبي میله د حفاظت لپاره هلته تللي وو او دا میله پرون ختم سوې ده، نو دوی نن په لاري کې را روان وو چې ناڅاپه 14 وسو. او په دې کې په ګڼ شمېر کې چې کوم پولیس والا دي هغه زخمیان شوي وو او دوی سم د لاسه د سیبي و سی ایم ایچ هسپتال ته او سیول هسپتال ته ورسول. نو هلته چې دی نه پولیس والا د مړو تصدیق شوی دی او لس نور چې دی هغه زخمیان دي. د سیبی چې کوم ضلع کچی چې کوم د پولیسو مشر دی محمد نوتیزی، هغه دا ویلی دی چې د لومړی پلټونو څخه دا سیمریشي بریشي لکه چې دا یو ځانمرګي بریدو، ځکه چې هلته یو تباسوي موټر سایکل هم مندل شوی دی. نو اوس هلته د پلټنې کار روان دی، خو تردم ګړی پورې چا د دې پیښې ذمہ‌داری قبل کړې نه ده. او د دې څخه لمخه چې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر چې د پرون د سپی میلې واخري ورځ تالته ورغلی او د سپلی ته وینا کوله، نو هغه هم دا خبره کړې وه چې دوی اوس په بلوچستان کې امنیت ټینګ کړی دی، خو ځینې داسې قوتونه دي چې هغه نه غواړي چې په بلوچستان کې امنیت شوی او خلک خوشاله وي، نو هغه اوس یو ځل بیا دغه د ترګری پیښې دي شروع کړي دي. هغه د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته ګوته نیولې وه چې په دا دواړو صوبو کې امنیت خرابېږي، خو دوی به هڅه کوي چې دغه امنیت ټینګ کړي. او د دلته پر دې پیښه باندې د سیبي پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر هم خواشنی ښکاره کړې ده او د روغتیا و ادارې ته امر کړی دی چې هغه دې په سیبي کې د زخمیانو د علاج لپاره هر ډول مرستې چې دي هغه سم د لاسه ورسي.
ډیر مننه ایوب ترین د معلوماتو را کول. اوریدونکو تاسو زم د همکار ایوب ترین نه اوریدل چې د بلوچستان په سی بی سیمه کې چاودنه شوې ده. پولیس چارواکي وایي چې په دې کې نه پولیسان وشل شوي او لس زخمیان شوي دي. د پیښې ذمہواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. ورسو اوس د یو بل رپورټ طرف ته په پیښور پوهنتون کې د هاسټلونو د امنیت لپاره د سیګما په نامه شخصي کمپنۍ یو مشر سکلین بنګش پرون وشل شوی دی. د پیښور پوهنتون ویان د مشال ویډیو ته ویلي دي چې سکلین بنګش د خپلې دندې پر مهال په هاسټلونو ګرځېده چې د پوهنتون په انټرنیشنل هاسټل کې د یو امنیتي ساتونکي په ډسو ولګېده. تر اوسه دا لا څرګند نه ده چې بنګش په ارادي توګه او که په تیروتنه کې وشل شوی دی. تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
دا پوهنتون ویان نومند خان مشال لیډو ته وویل پوهنتون د یاد پیښې لپاره و کسي د کمیټي جوړه کړې ده. پولیس هم پلټنې پیل کړې دي او څوکیدار به ډېر زر ونیسي.
په ډیوټي او د هاسټل ویزیټ چې وکړو نو دغه دوران کې په هاسټل کې چې کوم سکیورټي ګارډ دا ویل کیږي چې دا هغه د تماشي ګولې چې کوم دی په هغه لګېدلې دي. خو پېښور پوهنتون چې کوم اډمنستریشن دی نو هغه یو ورغونی کمیټي جوړه کړه، فیکټ فائنډینګ کمیټي، چې هغه به خپل تحقیقات کوي. گوچی پولیس خپل کاروائی هم کئی راتون کی بدا کوشش کی چھے سمرا ہم سیکیورٹی گارڈز دی داغی با ٹائم ٹو ٹائم چکم دے کاؤنسلنگ بکی چھے کولی بشی چہرہ ددی دا کس ماس شخڑا ستون دا کچا سرا شروع شے بیندلا دو دی ٹائم ٹو ٹائم چکم دے مکمل چیکنگ روانی چھے سٹوڈنٹان تا یو خم ماحول ملو شی
دین ابلان دے ہم پاشلی مفرورے دے اسلامی کالج پونتون دا انگریزے یا استاز پروفیسر بشیر احمد دا سوکیدار سرا دا جگڑ پا وقت دا سوکیدار خو پړزو وجل شوی وو چې ورستو پولیسو وجون کې څوکیدار ونیو. دا چې د پرایویټ سکیورټي کمپنو ساتونکو د برته په وخت د دوی د تربیت او د دوی د شخصیت کتنه کوي او کنه. نو په اسلام آباد کې د وی شخصي کمپنۍ مشر سمیع الله خان برکی مشال لیډو ته وایي چې د تربیت نه علاوه د دوی د کار او د کورنۍ ریکارډ هم کتلی شي.
ابسا زمونږ د آل پاکستان سکیورټي اسوسییشن دی، زمونږ کمپنۍ هم د هغه ممبر دی. د ابسا په پاور اپ پاکستان کې په هر پرویز کې میږي باقاعده ٹریننگ سکولز یہ دی اور اگے سکولز نمونگا اگا سیوے جن کسان چی کم وی اگے اگے تا یو اختی تا واسطو اگے تا بیسک ٹریننگز ملاو شی اگر نباد مونگا اگا کس برتی کو یو خو اگے پر ریفرنس رازی اگر نباد زمونگا دا اگے پولیس ایوریفیکیشن اخلو دا اگے پولیس نا دا اگے کریکٹر سرٹیفیکیٹ اخلو دا اگے یو مینٹلی وڑو کے غنے مونگا ٹیسٹ کی ملو اگا کس خو مخ کے سب بیمارے کے یادا سے سفر کے خو انوا ندی پتے رشوے فیملی ہسٹری جن اخلو
دا پونتن وین وای راتون کی کی ددڑ پیخ مخنیوی لپاره به اوس د ټولو څوکیدارانو او امنیتی سارونکو په هر ډول کتنه کوي. بل خو د یاد پیخ ورستو د پیخور پوهنتون د زده کوونکو ټولو سازمانونو اتحاد یا متحده طلبه محض په شریکه نن د احتجاج لپاره اعلان کړ دی چې پکې غوښتنه کوي چې پوهنتون د شخصي کمپنو د سګسانو او د اسلحې نه پاک کړل شي، دغه قاتل دی ونیول شي او زده کوونکو ته د سم ماحول ورکړل شي او د دا ډول پیښو مخنیوی دی باوري کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان د ټلویزیون چینلونو د سارنې ادارې پیمرا په ژوندۍ یا پر ریکارډ شوي بڼه د پخانی وزیر اعظم عمران خان د وینا په خپرولو بندیز لګولې. دا بندیز تر هغه وروسته لګول شو چې تېر ورځ په لاهور کې د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو ترمنځ د عدالت په امر د عمران خان د نیولو په معاملات تاوتریخوالی رامنځته شو. بیا هلته عمران خان په خپل وینا کې په حکومت او ریاستی ادارو نیوکې وکړې او تورې پورې کړې چې د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله، وزیر اعظم شهباز شریف، د استخباراتي ادارې افسر یو بل سلورم تن اغا وشل غواړي. بل خوا ته په یو شمېر عدالتي مقدمو کې هغه ته د حاضرولو حکمونه ورکړل شوي دي، خو بیا دغو چارواکو دا تورونه رد کړي دي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي په ټلویزیونونو د عمران خان د وینا په نشر کولو بندیز لګولی دی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان تیر مازیګر په زمان پارک لاهور کې د خپل ګوند کارکنانو او پلویانو ته د هغې وروستو وینا وکړه چې تیره ورځ د اسلام آباد پولیسو یوه ډله په لاهور کې د عمران خان د کور په لور ورغلی وه او د اسلام آباد یو پولیس چارواکي ویلي وو چې د عدالت په امر د عمران خان د نیولو او په توشخانه کیس کې عدالت ته د هغه د حاضرولو لپاره لاهور ته ورغلی وو. خو په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف د ګڼ شمیر کارکنانو او پولیسو ترمنځ د عمران خان د نیولو په سر د تاو تریخوالي وروستو عمران خان خپلو کارکنانو ته په وینا کې وویل چې د هغه ژوند ته خطر دی او په دغه وجه هر عدالت ته پخپله نشي حاضرېدلی. عمران خان په خپله وینا کې په حکومت او اسټبلیشمنت سختی نیوکې وکړې. عمران خان وویل چې د پوز د پخوانی مشر په ملتیا د موجوده حکومت راوستلی شوی او په وزیر آباد کې په هغه د حمله کولو وروستو اوس هم د هغه ژوند ته خطر دی. رانا ثناءالله شهباز شریف او د خپل ایجنسی یو تن زما وجل غواړي او ما په عدالتونو ګرځوي. په عدالتونو کې هیڅ امنیت نشته. ژوند ته مې خطر دی او د دې دریو سره په دې کې یو بل هم ککړ دی او ما د لارې نه اخوا کول غواړي. په حکومت او ادارو د عمران خان د دې تازه او سختو نیوکو وروستو د پاکستان د رسنیو د څارنې ادارې پیمرا په ټي وي چینلونو په ژوندۍ بڼه یا په ریکارډ شوې بڼه د عمران خان د څرګندونو په خپرولو بندیز لګولی دی او د پیمرا لخوا ټي وي چینلونو ته په لیکل شوي خط کې ویل شوي دي چې دا بندیز ځکه لګولی چې عمران خان د هیواد په ریاستي ادارو بې بنیاده تورونه لګولی دي. په پیښور کې خبریال او شینونکو لحاظ علي وایي په هیواد کې موجوده سیاسي تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی او د پیمرا لخوا په عمران خان د بندیز لګولو سره به د عمران خان د بیانیې مخه نیولو کې زیاته کامیابي ترلاسه نشي.
د عمران خان په ضد دې وخت کې چې دا کوم ګامونه پورته کولی کېږي فقط دونیم درې کاله مخکې دا قسمه ګامونه به د شهباز شریف، نواز شریف او د زرداری صاحب خلاف اغستل کېدل. الکترونیک میډیا چې کوم دی د دوی د تقرونو باندې بندیزونه ولګول، یقیني سطح د عمران خان ته چې کوم د وجه شهرت و په سیاست کې مین و خلکو ته رسېدل وه، هغه جرنل میډیا او اخبارونه نه و. بدل کې د عمران خان وجه چې کوم وه د عوامو ته د رسېدو هغه سوشل میډیا وه. اوس هم د هغه سره د سوشل میډیا دا طاقت موجود دی.
یاد دې وی چې د اسلام آباد د یو عدالت لخوا په توشخانه کیس کې د عمران خان د نه حاضرېدلو په وجه عدالت د عمران خان د نیولو ناقابلی ضمانت امر جاری کړی وو او پولیسو ته یې امر ورکړی وو چې عمران خان دې ونیسي او عدالت ته دې حاضر کړي. خو د دغه امر په رڼا کې تیره ورځ لاهور ته د اسلام آباد پولیسو د ورتګ وروستو پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر د ممکنه نیولو په سر په هیواد کې احتجاجونه اعلان کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
لکه د عمران خان خلاف د ریاستي ظلم او جبر دی، د دې خلاف زموږ په هر ځای کې احتجاجونه هم شروع دي او په کار دا دي چې دا ظلم او جبر دا بند کړي. موږ به انشاءالله د دې خلاف سبا زموږ د پېښور پریس کلب مخېله احتجاجي کیمپ لګي، گورنر هاوس مخېله به د درناک او
د پخواني وزیر اعظم عمران خان په وینا په هغه او د هغه د ګوند په نورو مهمو سیاستوالو دا محل سلور اویا مقدمه درج شوې دي او د عمران خان لخوا د سپریم کورت مشر قاضي ته یو خط هم لیکل شوی چې پکې داغه ژوند ته د خطر په اساس غوښتنه شوې ده چې هغه ته د ویډیو لینک د لارې په عدالتونو کې د خپلې حاضرۍ اجازه ورکړي شي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ صفحه یا میډیم ویوز شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونې زمنګ په ویب پانا په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم تاسو اور ادل شه د دې ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب باندې مشال ریڈیو خپل پانی لري هغه هم تاسو لایک کولی یا فالو کولی شه. بیا الته چې سمره هم زمنګ ریپورتونه دی، ویډیو غانې دی هغه تاسو لیدلې او لوستلې شه. اور ادن کو د دې ترڅنګ تاسو په سیمه کې کوم مسئله وي یا ستونزه وي هغه هم تاسو مشال ریډیو ته چې کوم زمونږ ټلیفوني پیغامونه دي یا چې فیسبوک میسنجر دی هلته تاسو خپلې مسئلې یا په سیمه کې چې کوم ستونزه ده غره لیږلې شي هم به کوشش کوو چې په هغې باندې یو ریپورټ جوړ کړو ستاسو غږ تر چارواکو پورې ور ورسوو. مشال ریډیو دا ورسو ست یو ریپورټ طرف ته د بنو په بکاخیلو کې ځایي خلکو د پرونی چاودنې پر ضد لاریون کړی دی. احتجاج کوونکي وایي چې په خپل سیمه کې امن غواړي او دی نوره ترهګري شیز خملی. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ژمنو سره سم امنیت ټینګ کړي. دوی د لاریون په داسې حال کې کړې ده چې د بنو پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي وو چې د مارچ په 15 په بکاخلو کې په یو موټر سایکل کې د اخول شوي بم په چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. بیان زیاته کړې وه چې په چاودنه کې شاوخوا ولاړو یو شمېر ګاډو ته هم زیان رسېدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
احتجاج کون کی بکاخیل منڈی بنو میرام شاہ سڑک باندې را جمع شوی ول، لاسونو کې بینرونه اخستی ول چې د امن شعارونه پر لیکل شوی ول. احتجاج کون کی وای چې د مارچ په 15 موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی بارودی موادو په 14 کې ځای کسان د مرګ ژوبل سره مخ شول. یو ځای کس وژل شوی، دوه ژوبل شول. دوی خپل سیمه نام نه ایتانه ورکوي. حکومت د دوی سیمه لا نام نه وژغوري. د بکاخیل اوسیدونکو احتجاج ګډونوال محمد نواز مشال ریډیو ته وویل چې بکاخیل منډي سره پرونی چاودنې ضد یې لاریون وکړ. عام خلک د مرګ ژوبل سره مخ شول. په خپل سیمه من غواړي
د ګنا کسونو ترهګر وژلې وي هغه په ضد باندې نن لوی احتجاج دی چې میش ته انصاف ملاو شي، میش په خپل خور امن غوړي او میش دا ترهګری جنگ بالکل غنه غوړي. چې کړه ټمټر خوستي وي چې اصل په هوټلین نو سوي نو هغه په کې شهیدون شوی دي. دغه بدامنه مخنیوي د پر میش دا احتجاج غوښته دی چې سپرا میش ته د امن زمينات نه ورکړي. دا احتجاج جاری وي.
د بکاخیل یو بلوسیدون کې سماجی فعال او خبریال گوهر وزیر وای چې بکاخیل پورمنا او تجارتی مرکز دی چې ورانولو ته نه ورکوي. حکومت دا منځمه واره دی خپل ذمہواری دے پورا کړی.
بکاخیل یو پرمنا علاقہ دا، دلتا دا کاروبار دا پارا دا مختلف علاقو نا خلق را درومی. کلا هم دا خپل تجارتی کاروباری مرکز چا تورا ناولو تا انو ورکوی. دا ریاست نا دا غشتنا وکڑا چی امن چی کم دے اغا دا ریاست ذمہواری دا، باید چی دا ذمہواری پا خط تاریکا سرا سر تا ورسوی.
پولیس وای چې بکاخیلو کې د مارچ په 15 موټر سایکل کې بارودی موادو 14 مقدمه د نامعلومو ضد درج کړي. پولیس پلاټن کړي. په بنو کې یو لوړ پوړی امنیتی افسر مشال ریډیو ته وویل چې پولیس، انتظامیه او امنیتی ځواکونه په شریکه د امن ټینګښت لپاره شپه ورځ هڅې کړي. چاته هم امن خرابولو ته نه ورکوي. د وسلوالو ضد یې بنو جانی خیل لکی مروت او خواوشا کې ځانګړي عملیات دوام لري. احتجاج کوونکي وایي چې بنو وزیرستان لکی مروت او خواوشا امنیتي ستونزې زیاتې شوې. د وسلوالو په بریدونو کې تیزی راغله. دوی له حکومت د غلطا د امنیت ټینګښت غوښتنه کړي. په خپلو سیمو نوره ترهګري نشي زغملې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نړی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې سیاست څه دی او سیاسي خلک راځي ته یو سیاست څنګه کوي.
یو اور کمن د لوګي نمبرو زمنګ بچی مریدا بیو غاره د لاسه یاد د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم دومر آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټولواله خلک ان سی پور تکړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شئ.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو د خیبر پختونخوا د لکی مروت ضلع اوسیدونکي وایي چې د پاکستان حکومتي چارواکو په سیمه کې د ناسم امنیتي حالاتو له وجې په تجوړې کې په ګڼ شمېر کلو کې موبایل نیټورک د تیرو څوارلسو ورځو راهیسې بند کړی دی. دی وایي چې د دې له وجې سخت مشکلات لري. خو بیا په لکی مروت کې د پولیسو بیان د شاهد حمید مشال لیډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې د امنیتي حالاتو په وجه موبایل نیټورک نه دی بند شوی. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د خیبر پښتونخوا لکی مروت ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو د تیرې څوارلس ورځې راهیسې د تیجوړې سیمې سره په ګڼ شمېر کلیو کې موبایل نیټورک بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د لکی مروت سره تعلق لرونکی خبریال لیاقت سیام مشال ریډیو ته ویایي
لکی مروت تجوڑی سیما کی حکومت نے دیکھی تیرو دو ہفتوں نا موبائل نیٹورک کو مکمل طور پر بند تھا. حکم سیکیورٹی ادارے دیا ہوائی چدا مونگ سیکیورٹی لوج بند کرے دے دے سرا ٹرائبل سب ڈویژن بیٹھنی حکم تحصیل دے دا کو مکمل طور پر بند دے کی بھگئی علاقہ دے دے سرا سرا خان خیل مند زئی احمد زئی بارہم خیل تھری خیل بچکن احمد زئی دو درجن نہ سیوا دے سیما کی دا کلی دی دے کی نیٹورک حکم موبائل والے اپ مکمل بند دے ایګانا چې کوم عام ولستی سخت مشکلات او ستار دي یو خو پته نه لګيږي خپل خپلوانو ته چې آی دی علاقې کې څه لګي دي.
لیاقت سیام ویایي چې د موبایل نیټورک بندش په واجا په سیمه کې طالب علمون او کاروباریون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي.
سیمه کی چونکہ تجوڑی بازار دے یو ڈیر غٹ بازار دے دے بندے صاحب سب ان بیٹھنی ٹول کاروبار دا غزا کی وی تو سرا شاہ فسیمو ہم ٹول کلو دا غزا کی کاروبار وی فہر نہ پیسے جی کمی دی پاپ ایزی پیسہ شکل یا ای پیسہ شکل بند رہ لگی نو اگا جی کم پیسے دی آ چونکہ نیٹ ورک بندی نو اگا پیسے نہ شری سے اکولے نہیں لے گلے سی کاروبارن سخت مشکلات اخکار دی پیسو دے پارا ہاگا دیا لکی مرات خار تزی یا سر نورنگ خار تزی دے زینا سر نورنگ یا لکی مرات کی رایا دے آپ سو نو دے دے سرا سرا جی کم طالب علمان دی سری ادارے نن سبا ان لائن تعلیم مرکی سواگت ہے کم اسٹوڈینٹ کی آگا ہم دیر زیاد مشکلات کر دے دی وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان لائن ورک شاپ ہم لگے دی نور کلاس میں ہم لگے دی دانشی اٹینڈ کر ولے یا دے پر ہم کہ کم اسٹوڈینٹ کی آیا نہ رنگ کی یا لکی مروت کی خو سیکیورٹی لو وجہ تا کہ کم اسیم دی اے تے موبائل کی کم نیٹ ورک کی اپ مکمل تو گ بندے
خود لکی مروت پولیس او ترجمان شاہد حمید مشال ریڈیو تا او ویل چے دے امنیتی حالات پواجا پسیما موبایل نیٹورک نه دای بند کړای شوای لکی مروت ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه د تیجوړي سیمو سره په ګڼ شمېر کلیو کې بند کړای شوی موبایل نیټورک د زر بحالي غوښتنه یې کړې ده. اشتیاق مسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي د مجید بابر نه بلند خبرونه وورو.
نن د بلوچستان په سیوی کې د بلوچستان کانسټیبلری په لارای باندې بمی چاودنه شوې ده چې لامل پکې نه سرتیری وجل شوي او لس جوبل دي. د بلوچستان د پولیسو لارای د سیوی میلې د ختمېدو وروسته د کوټې په لور روانه وه. تر دا مهال د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان د برېښنایي رسنو د انتظام ادارې پیمرا د پاکستان تحریک انصاف د چیرمین او پخواني وزیر اعظم عمران خان په ویناو نشرولو بندیز لګولې. د مارچ په 15 په خپل یو خبر پاڼه پیمرا د پاکستان ټولو ټلویزیون چینلونو ته امر کړی چې د عمران خان ریکارډ شوی او یعنی خپلې ویناګانې نه نشروي. د په یو بل خبر پاڼه کې د پیمرا د پاکستان په یو شخصي ټلویزیون ای آر وای د عمران خان د تقریر د نشرولو جوجه د هغوی اجازتنامه منسوخه کړې. د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې د عدلي یو پخوانی مشر او د پوځ یو پخوانی استخباراتي چارواکي اوس هم د عمران خان لپاره کار کوي. تېر ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمان دا دعوه وکړه. تر دا مهال د مولانا فضل الرحمان د دې څرګندونو په غبرګون کې ثاقب نثار، فیض حمید یا پاکستان تحریک انصاف سنری ویلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د مارچ په 6 د پاکستان او امریکا ترمنځ د ترهګرۍ ضد موضوع باندې دورادنې خبرې اترې کیږي. د پاکستان ټلویزیون، رادیو او فلمي نړۍ وتلی هنرمند قوي خان د 80 کالو په عمر کې د ورپېښې ناروغۍ له امله په کینیډا کې مړ شوی. قوي خان د 1920 میلادي کال د نومبر په 15 په پېښور کې زیږیدلی و. د یونان د پلازمینې اتنس په مرکزي سیمه کې د مارچ په 15 د احتجاجي لاریون پر مهال د پولیسو د کونکو د ریلوي د کارکونکو ترمنځ د لږ وخت لپاره نښتې شوي. دا نښتې په سلاوي وشو چې د یونان په اوسني تاریخ کې د اورګاډي په یو تر ټولو خونړۍ حادثه کې په لسګونه کسان و وجل شول. تیر شپه د مارچ په 15 د پاکستان سپر لیگ په یو سیالۍ کې اسلام آباد یونایټډ لوبډلې کوئټا ګلډیټرز لوبډلې ته په 2-1 مات ورکړه.
لاند خبرونه د مجید بابر نوارې د لورسوس ته یو ریپورت طرف ته د پنجاب صوبې حکومت د خزو په نړیواله ورځ یعنی مارچ 8 په عورت مارچ بندیز لګولې دي. په پاکستان کې هر کال خزه د عورت مارچ په نوم په لاور او نورو خارونو کې لاریونونه کوي. په دې لاریونونو کې په پاکستان کې خزو ته په ورپې خستونزو خبرې کیږي او د هغې د حقونو لپاره غږ پورته کیږي. د عورت مارچ منتظمینو ویلي چې د حکومت د بندیز په خلاف یې عدالت ته مخه کړې او لاریونونه به خامخا کوي. تفصیل نیاز علی راکوي.
د لاهور های کورټ د وکیلانو د اتحادیې عمومي سکرتري صباحت رضوی په 4 مارچ مشال ریډیو ته ویلي چې په لاهور کې د عورت مارچ یا خزو د لاریون لپاره د حکومت لخوا د اجازت نه ورکولو په سر های کورټ ته تللی او خواستي جمع کړې دي. دا وایي چې موږ عدالت ته دا خواست کړې ده چې دا زموږ بنیادی حق دی، باید چې حکومت خزو ته د ژوند کولو د وینا ازادۍ سره ټول حقونه ورکړي. خو د بده مرغه دلته حکومت او حکومت اداري د خزو په حقونو بندیزونه لګول غواړي. د خزو د حقونو په نړیوال ورځ د لاریون په اړه دا ډول پریکړه د خزو په بشري حقونو بندیز دی. نو عدالت دا اورېدنې لپاره زمون خاص منظور کړی دی او په 6 مارچ پر لومړی اورېدنه کیږي. په لاهور های کورټ کې دغه خواست په داسې حال کې جمع کړی شوی چې یو ورځ وړاندې د لاهور مرستیالي کمشنري د عورت مارچ منتظمینو ته په سړکونو د لاریون کولو نه انکار کړی و. د ډان ورځپاڼې د خبر تر مخه د لاهور مرستیالي کمشنري رافع حیدر ویلي وو چې د امنیتي اندېښنو، د ښځو د حقونو په وړاندې د لانجمنو بینرونو او د جماعت اسلامي د حیا مارچ د غړو سره د ټکر د یری عورت مارچ ته د اجازت ورکولو څخه انکار کړی و. د خزو لاریون ته د اجازت نور کولو په سر د لاهور په انتظامیا په ټولنیزو رسنیو سختی نیوکی شوی. مدني فعالانو ویلي چې په کال کې یو ورځ خزه د خپل حقونو د پاره لاریون کوي، هغه ته اجازت نور کول کیږي، خو بل لور ته جماعت اسلامي ته د حیا مارش کولو ته اجازت ورکول کیږي. فعال اسامه خلجی په ټویټر ویلي د لاهور، اسلام آباد او ملتان مرستیال کمشنرانو د خزو لاریونونو ته اجازت نه دی ورکړي او دا د شرم خبره ده. کوم لاریون چې د خزو د نړیوالې ورځ په مناسبت منزل کیږي دا د بشري حقوقو او د آئین سرغړونه ده. بلخوا د عورت مارچ لاهور د ټویټر څخه ویلې شوې چې مارچ خوبه کیږي. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالیت او د عورت مارچ وی را جوړون کې مهناز الرحمن وای چې د یو پلان لاندې هر کال کله په یو خار کې او کله په بل خار کې مسلې جوړول کیږي چې د ښځو دغه لاریون ونه شي.
میرے خیال ہے عورت مارچ جو ہے وہ پچھلے چند سالوں سے پورے پاکستان میں بڑے شہروں میں منایا جاتا ہے.
دا وای چې د ښځو لاریون د تیر سو کالو راهسی د پاکستان په غټو خارونو کې منزل کیږي. سخ کال په لاهور کې حکومت د ښځو لاریون ته اجازت نه دی ورکړي. په کال کې یو ورځ یوازې د ښځو د حقونو لپاره نړیوال ورځ منزل کیږي. دا افسوس خبره دادا چې حکومت وایي چې د امنیتی اندېښنو له کبله اجازت نشي ورکولی. نو دا د حکومت ذمہواری ده چې د ښځو لاریون د امنیت لپاره ټینګلي ګامونه واخلي،
هر صورت میں تحفظ فراهم کیا جائے.
بلخوا په کراچی کې د بشری حقونو فعال محمد نذیر بیا مشال ریډیو ته ویلي چې یوې منصوبې لاندې د ښځو د حقونو لپاره پورته کیدونکي غږونه د فشار ښکارول کیږي. کله ورته حکومت اجازه نه ورکوي او کله پرې د مذهب د سپکاوي تورونه پوری کیږي او مقدمې پرې جوړی گی.
یہ تو بہت ہی شرمناک عمل ہے.
دے وائی چی دا یو ډیر شرمناک عمل دے چی دا خزو دا حقونو پا نڑیوال روز حکومت پا حقوی بندیزون لگوی. پا حیوات کی چی دا کھلی نا خزو دا خپل حق تا پوس پل کڑے دے احتجاج کوی غق پورتا کوی، نو بیا دا حکومت لخوا دا ڈول تنزی را مخیطا کی گی. لدی اڑان دے پا اسلام آباد کی دا خزو لاریون پا منتظمینو دا مذہب دا سپکاوی پا طور مقدمہ ہم ترشوی وا، نو پا لاہور کی بہم دا خزو لاریون کی گی. لدی دا پارا ہچ چاہتا دا اجازت ضرورت نشتا، دا آئین کی زمن قانونی حق دے.
اس کے لیے کسی این او سی کی ویسے ضرورت نہیں ہے، یہ لا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہمارا رائٹ ہے.
دا پداسیال کی چې د 2023 کال په اتم مارچ په اسلام آباد کې د لاریون رستو په منتظمینو د مذهب د سپکاوی مقدمه هم درج شوی و. په پاکستان کې د تیرو سو کالو راهسی چې هر کال د مارچ په اتم د ښځو د حقونو لپاره په غټو خارونو کې د عورت مارچ یا د ښځو لاریون نه کیږي، د مذهبي ګوندونو او ډلو لخوا په دې سختي نیوکه کیږي او دا د اسلام خلاف بلي. خدا عورت مارچ منتظمینو بیا دا تورونه رد کړي. په پاکستان کې د بشری حقونو کمیشن هم د لاهور د مرستیالي کمشنری د ښځو لاریون ته په اجازت نه ورکولو پریکړه غندلې ده او د پنجاب د نگران حکومت نه غوښتنه کړي چې د ښځو د لاریون پر امن مارچ ته په ځای وساتلې شي او لاریون کوونکو ته دې پورا تحفظ ورکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
د نومیالی وکیل ملت پال سیاستوال او د بشری حقوقو فعال عبداللطیف افریدی په یاد کې پرون په کراچۍ پریس کلب کې غونډه شوې ده. یادې غونډې ته په وینا کې د ملي جمهوری غرسنګ چیرمن محسن داوړ، د سند بار کونسل، سپریم کورټ بار غړو، صحفیانو، فعالانو ویناګانې وکړې او د عبداللطیف افریدی سیاسي او قانوني مبارزه یې وستایله. عبداللطیف افریدی د جنوري په 14مه په پېښور های کورټ کې وشل شو. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې اورو.
ملی جمهوری غورځنګ د مارچ په 15مه په کراچۍ پریس کلب کې د خپل بانی مشر او یاد قانون پوها عبداللطیف افریدی په یاد کې تعزیتي غونډه را جوړه کړې وه. غونډې ته په وینا کې د انډیم مشرانو، نورو سیاستوالو، فعالانو، صحافیانو هم ویناګانې وکړې او د ارواښاد عبداللطیف افریدی سیاسي او قانوني مبارزه یې وستایله. د انډیم چیرمین محسن داوړ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل لطیف لالا د دوی سیاسي استاد او تل د پښتنو د حقونو لپاره
لالا تقریبا مسلسل دا زوانانو رهبری کړه و، دا غی روزنه کړه و، غی له پوها ور کړه و، غی له سوچ ور کړه و، غی له تعلیم ور کړه و، غی ته مزاحمت خو دل و او خپل حق په کومه طریقه غواړي، د خپل حق غوښتنه د پاره مطلب د نسلونو روزنه کړه و. نو یو ډیر لوی شخصیت او یو ډیر غټ نقصان دی چې دا
محسن داوڑ زیاته کړه چې ارواښاد عبداللطیف د دوی د ګوند بانی مشر او د هغه نشتونې ګوند ته غټ تاوان اړولې دی، خو دوی چې د عبداللطیف نه د پښتنو د حقونو دپاره د آئین او قانون لاندې کوم مبارزه زده کړې ده هغه به ژوندی ساتي. د غونډې په وخت د عوامي نېشنل ګوند یو مشر رانا ګل افریدی مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل لطیف لالا په ټول ژوند کې د مظلومانو وکالت او د امیرانو په وړاندې د قانون د سر لوړې دپاره لپاره په نره مبارزه کړې ده او د دغه مبارزې د لارې به هغه تل یاد ساتل کیږي.
لطیف لالا خو په خپل انصاف او د شخصیت نه دغه معلومه ده چې هغه انصاف دی. هغه همیشه د انصاف لپاره جدوجهد کړی او خصوصا د پښتنو لپاره خو ډېر زیات اهمیت دغه ژوند لره، ځکه چې هغه د مزدور کسان داسې خلک به و چې د هغې غریبانانو به یې مفت کیسونه کول. نو لطیف لالا باندې خو غریبو خلکو ته ډېر نقصان ورسېده او هغه ډېر بهادر سړی و. صرف قانوندان نه، هغه یو سیاسي پوه و چې یو اسکول آف تھاٹ د جدوجہد یو نمونه و.
رانا ګل افریدی ویل لالا نه یوازې قانون پوه و بلکې پښتنو ته په ورپېښو مسلو خبر و او سیاسي میدان کې هم پښتنو د حقونو دپاره کلک غږ پورته کړی دی. غونډې ته د کراچۍ پریس کلب مشر سعید سربازی او نورو صحفیانو هم ویناګانې وکړې او د عبداللطیف افریدی مبارزه یې وستایله. د غونډې په وخت په کراچۍ کې خبریالو د کراچۍ یونین آف جرنلسټ اتحادیې جنرل سیکرټري نعمت خان بیا مشال لیډیو ته وویل
نه صرف د پښتو سیمې لپاره بلکې د پوره پاکستان او د نړۍ کې د هغوی یو نوم او د هغې وجه دا وه چې هغوی چې کوم د انساني حقوقو دپاره د دلته د قانون د بالادستۍ دپاره څومره مهمونه چلېدلي دي نو په هغې کې د هغوی یو ډېر یو وړاندې رول ادا کړی دی. لطیف افریدی صاحب دونه بورډ سړی و چې په ډېرو ځایونو کې چې نورو خلکو به شل پیرې سوچ کوو هغوی به لار لاړل او هغه کیس ته به وړاندې شو هغه کیس به هغوی پلیټ کړو.
غونډې ته د وکیلانو د اتحادیې د سند بار کونسل مشرانو او سپریم کورټ بار کونسل غړو هم ویناګانې وکړې او د عبداللطیف افریدی په ژوند سیاست او د قانون دپاره د هغه په مبارزه یې رڼا واچوله. نومیالی وکیل ملت پاله سیاستوال او د بشري حقونو فعال عبداللطیف افریدی د جنوري په 14مه په پیښور هائی کورټ کې په ډزو وشتل شوی وو چې روغتون ته یې په لارې ساور کړی وه. د پیښور پولیسو د عملیاتو څانګې مشر کاشف آفتاب د پیښې وروستو خبریالانو ته ویلي وو چې د حملې په تړاو کې یو کس نیولی دی او نورې پلټنې روانې دي. عبداللطیف افریدی د قومي اسمبلۍ غړی هم ټاکلی شوی وو او د سیاسي مبارزې په مهال سو وخت په جیل کې هم تیر کړی وو. هغه چې په لطیف لالا مشهور و په 1942 کال کې د خیبر ضلع د تیرا میدان په قمبرخیلو کې زیږیدلی وو خو له لومړۍ څخه تر پوهنتونه ټول زده کړې په پېښور کې کړې وې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په غیر دولتي موسسو کې د کاري ځواک ډېره برخه خصي جوړوي او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې رول خورا مهم دی. اوچا په مرستندویه ادارو کې د خصینا کارکوونکو په مهم رول ټینګار په داسې مهال کوي چې د طالبانو لخوا په 13 دسمبر کې په دغو غیر دولتي ادارو کې له کارونو د خصو د راګرځولو په غبرګون کې ډېرو مرستندویه موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ او یا ځینې برخې ودرولې چې اړمنو کسانو ته په مرستو رسولې هم ناوړه اغیز کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي ښځې په غیر دولتي موسسو کې له 15 تر 40% پورې د کاري ځواک برخه ده او هغوی په افغانستان کې د مرستې رسولو د عملیاتو یوه لازمه برخه ده. خو اوچا پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې 2 میاشتې مخکې ښځې له دې کار څخه راګرځول شوي دي. اوچا د خدیجې په نوم په کابل کې د یوې ځوانې مرستندویه کارکوونکې یادونه کړې چې هم راتلونکي ته ویره او هم هیله لري. دا یوازې خدیجه نه ده بلکې د طالبانو دغې پرېکړې ډېری ښځې په تېر هغوی چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکي دي له ورته حالت سره مخامخې کړي دي. د کونړ ولایت اوسېدونکې عمره صافی هم د خپل ژوند له بد وضعیت څخه شکایت کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د کار کولو له بندي سره ژوند اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
زموږ خویندې د کور مسؤلیت په غاړه لري. په موسسات یو څه ژوند برابر وي، یعنې ډېرې ستونزې هوارې وي، فعالیتونه هم بند شوي دي، نو ډېرې کورنۍ مو د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مرستیال رافایلا یودیچ چې د افغانستان لپاره د دې ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره افغانستان ته په وروستي سفر کې ملګری و، تېره ورځ په یوه ټویټ کې وویل چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 40 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خوړو په برخه کې پر بشري مرستو متکري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږی کوونکي رامز ال اکبروف تېرونه وویل چې افغانستان لا هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هېواد دی. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو مرستندویو موسسو او ادارو د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی و او ویلي و چې د دې هېواد د نفوس څخه باندې نیمایي یعنی 28 میلیون وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو د بندیز د پرېکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه بشپړ یا ځینې برخې وزنډولې.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یو لسو تر دولسو، او د سهار له څلورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویو 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
مشال رادیو تاسوره د جلال آباد خار دکانداران د بازار د نشټوالي ترڅنګ د لوړې مالیه یا ټیکسونو شکایت کوي. دوی د ننګرهار له چارواکو د مالیه د کمولو غوښتنه کړې ده، خو چارواکي بیا دا نه مني چې ګوندې مالیه دې تر پخوا لوړه شوې وي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د جلال آباد خار اټیوال وایي که یو لور ته یې کاروبار په ټپه درېدلی، نو بل لور ته پرې مستوفیت مالیه یا ټیکسونه دومره لوړ کړي چې دوی د پورته کولو توان نه لري. عبدالصمد چې په خپل اټی کې چادري پلوري وایي له کله نه چې په افغانستان کې نظام بدل شوی ورسره بیروزګاري زیاته شوې، چې نه یوازې دا چې د دوی په کاروبار یې بد اغېزه کړې بلکې د مستوفیت د لوري پرې مالیه هم لوړه شوې ده.
بد د پخوانه کارونه لږ ضعیف شوي دي، په دې خاطر چې خلک اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او ټول خلک بیروزګار شو. مخکې لال تاریخ نه خلک ته یو آمدن و، په یو دکاندار باندې مخکې 10,000 افغانۍ مالیات و، اوس تر 40,000 او 15,000 تر 50,000.
د اکرام الله په نوم یو بل تن چې په خپل دکان کې د جامو لپاره ټوکر پلوري، د بازار د نشوالي ترڅنګ د مستوفیت لوري له لوړې مالیې نه شکایت کوي.
حتی چې د وړو او د غوړو روپۍ چا سره نشته، نو رخ به سوه. او په تیر کال باندې مونږ ول 17,000 روپۍ مالیه و، اوس چې د 21,000 او 2,000 روپۍ ته هجولې.
د جی بابا په نوم یو تن رخ پلورونکي او د محمود په نوم موبایل پلورونکي د مستوفیت له مسؤلینو غواړي چې په مالیو یا ټیکسونو کې کموالی راولي.
اوس هیڅ سم نشته، هیڅ یقین به خدای وکا چې دا کرایت شرا کریم نه بازار شيږي. موږ نه دا غواړو چې زمونږ حال په تلګ فکر وکړي، توجه وکړي، راته مالیه نه منې کم کی
مالیات نورم جکشي وي دي. نو دې باندې کاروبار زمونږ کته تلې ری زہی پدې نو غوښتل موږ خپل دغه دا چې مالیات او دا ټیکسونه شي دا ته کم کی دا کم وځي.
بلور ته د ننګرهار مستوپی مولوی محمد فاروق انصاری نه منی چې ګوندې د تیرو کلونو په نسبت دې سکل مالیه لوړه شوې وي.
کمنګ د تیر په پرتله وګورو زمونږ مالیات تیر سلو کې 1.5% غسل کړه. خو د مارته اسلامي اولس سره احسان دی، یو یې پرې خوستا 0.5% اخلي. مخکې د جمهوریت وخت مونږ وګورو کتمان به ډېرو، نو یو عامه اذهانو خرابولو دپاره ځینې خلک د امارت اسلامي په مقابله کې منفي تبلیغات کوي.
خو د جلال آباد خار اټیوال وایي له کله نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاري زیاته شوي چې د دوی په کاروبار یې بد اغېزه کړې ده، او دوی نشي کولای چې د هټیو د لګښتونو تر څنګ لوړه مالیه هم پرې کړي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا دا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی و سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا
مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې ته موږ
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره د پکتیا ولایت په مرکز او لسوالیو کې سلګونو کسانو ته په خپل سیمو کې د کار په بدل کې یو اندازه نقدي پیسې ورکول کیږي. چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نړیوال خوراکي پروګرام له لوري 38,000 اړمنو کورنیو ته سلور میاشتنی نقدي مرستې په پام کې نیول شوې چې له دې نیمایي برخه یې خلکو ته د کار په مقابل کې ورکول کیږي. بل لوري ته ځایي خلک دې کار ته خوشاله دي او له نړیوالو بنسټونو د داډ ول برنامو د پلي کولو غوښتنه کوي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر ریپورت کې اورو.
د پکتیا د مرکز او یو شمېر نور سیمو په شان د دې ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي هم لیوی مودې په هغه برنامه کې په کار بوخت دي چې د کار په بدل کې لږ اندازه میاشتنی تنخوا ورکول کیږي. سره له دې چې د مزدورانو د مزدورۍ وخت اوږد او د ټاکل شوې تنخوا اندازه لږ ده، خو بیا هم خلک وایي د بیکاری په پرتله دوی ته د لږې پیسې هم ښې دي. د یاد سیمې اوسیدونکي خیالمت مشال راډیو ته وویل ڈنڈ پٹان حسین کی دناڑی وال خوراکی پروگرام پشان لنور ناڑی والو بنسٹن ہم واڑی چھ دخال کو دکھار مندن خاطر دا ڈبل برنامی پلی کی دیا دسمی اوبل حسین کے عزیز وائی
کار زمینه برابر ده او په دې کلو په دې کوڅو کې مقصد په ویالو کې کار پیدا شوی ده. نور غوړو چې مقصد نور هم دلته کاری فرصتونه زیات شي او د نړیوالو مؤسسو نه غوړو دا مغوښتنه ده ځوانانو ته د وطن خلکو ته د کار زمینه برابر شي.
د ډنډ پټان اوسیدونکو یې نصرت بیا وایي لنډمهاله پروژو سره د دوی ستونزې په بنیادي ډول نه حلیږي، نو په کار ده چې په دې ځای کې بنسټیزې او اوږدمهاله پروژې پلی شي.
الحمدلله ډېره ښه پروژه ده چې لږ نور دا هم کې لږ موشت دی چې موږ ډېر تنافس دی پروژه نه مخکې مو کوم ډېټو ته د یو د تاپ ته منډې وایې کار بنا پیدا کړو. اوس سرک کې لګیا یو دا عمومي سرک دی استیو په نوم دی کله سرک مو جوړ کړو ته مو جوړ کړو چې لګیا یو دا کې کور کوو لدی نشي کې دا کور شروع کړی دی.
بلخوا د پکتیا ځای مسؤلین وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې 8,000 اړمنو کورنیو ته د بشري مرستو ویشل روان دي او د مرستو دا بهیر څلور میاشتې دوام کوي. د کلو د پراختیا ریاست یو مسؤل کس سیف الرحمن سید ویل
دغه مرستې به 50% د کار په مقابل کې وي او 50% به د یو خلکو ته ورکول کیږي چې هغه یتیمان وي یا کونډې وي یا هغه خلک چې هغه د کار توان نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ویلي په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې، خو افغانستان لا هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخامخ هیواد دی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 19 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندري جادوګری
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې په هیواد کې بل مارچ نه تر مې میاشتې د معمول نه زیاته ګرمي وي. په پاکستان کې د مارچ نه تر مې پورې په موده کې عموما دومره ګرمي نه وي. د موسمیاتو محکمه په هیواد کې د ګرمۍ د سپو خبرداري هم ورکړې او امکان یې خولي چې ښایي روان بارانونه هم کم وشي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
د جمعې په ورځ د موسمیت د ادارې تازه جاری شوی رپورت له مخې د نړیوال او سیمه ایزو موسمي حالاتو په اساس د پاکستان په ډېرو برخو کې د معمول باران امکان دی، خو د خیبر پښتونخوا شمالي برخو او د گلګت بلتستان په زیاتره سیمو کې توده یا ګرمي به د معمول نه د پورته پاتې کېدو امکان دی چې د ګرمۍ سپې به هم شروع شي او په دغه خبرداري هم ورکړی دی. پېښور کې د موسمیت محکمې یو مشر ډیپټي ډایرکټر ڈاکٹر محمد فہیم احمد دا مارچ پر سلورما مشال لیڑو ته وی چې دا کم باران او د نارمل نه زیات درجه حرارت په وجه فصلونه هم اغیزمن دي شي او د زمکه لاندې د اوبو کچه هم غورځېدل شي.
کم باران او د نارمل نه زیات ټمپریچر د دې په وجه کې دي شي چې په ځنه ځنه خاورونو کې یا په ځنه علاقو کې د هیټ ویو یا د زیات ګرمي صورتحال هم پیدا شي. په دغه علاقو کې خصوصا لکه ډیر اسماعیل خان، لکی مروت، کوهاټ، پیخور، مردان او عمدہ سے دا صوابے او دا چار سدے علاقے ہم شامل دی فصلوں چی دی خصوصاً غنم او چانا دا با ہم دا خپل وقت نا پہلا چی دی زرغن شی لکا دا غنم او غوبل یا دا دے لو کولو وقت پا زر را شی کی دی شی چی دا غنم او پیداوار ہم متاثر شی او دی سرا سرا دا او بو ضرورت ہم سیوا شی.
نمولی زیادہ کلا چی دا گرمی زیادہ دو لوجی پا غریز سیمو کی دا وار گٹان ہم پا بیلی کی دو دی او چی دا ضرورت نزیاد فیلی شی او او بشی نبیا پا میدانی او سندون سرا جخت سیمو کی دا سیلابون راتلی هم خطری وی دا چی را دی وجوهات سوی او دا دی مخنیمی سرن کولی شو نو پیخور پونتون که دا محولیت و سانگ مشر یا چیرمن پروفیسر ډاکټر نفیس مشال لیڑو توائی چی نړیوال تودخت موسمی بدلون او بیا دا زنگلاتو پام نه ساتل او د دې کټکول د دې غټ وجې دي.
هیټ ویو خو اسی جنرالي راځي لکه دا یو نارمل کیس دی لکه دا سوزي اب نارمل کیس نه دی خو هغه عموما راځي د جون نه پس جون جولای او اگست پورې د امکانات دي خو هغه ډېر شارټ وی لکه یا دوه ورځې وي یا یو ورځ وي چې ډېر اوږد شي درې ورځې وي. بیا موږ سره چې پروس خلک کوم هیټ ویو راغی په مارچ کې نو موږ ډېر خلک وایي چې موږ سپرلی ونه لیدو نو هغې سره خلک ډېر زیات متاثر شو. دا چې هغې سره ډېر زیات ټمپریچر سیوا شو په غرونو باندې دا واښو وچ شو اوس څه کال بیا پرډکشن دی او دا پرډکشن ټیک دی. په دې هیټ ویو کې چې کوم فرق دی نه دا دی چې دا یو د وخت نه مخکې راځي او بل دا چې د ډېر وخت لپاره راځي.
نوموړی زیاتوي چېرته 2030 به دا موسمي بدلون زیاتېږي، ګرمي به هم سیوا کېږي او بل موسمونو کې به غټ بدلونونه هم راځي. نو باید ونې بوټي وکرل شي، د اوبو ضایع کول بند کړل شي، کارخانونه چې کوم خراب لوګي وځي هغه هم بند کړل شي. دی وایي چې پاکستان د نړۍ هغه هیوادونو کې دی چې نړیوال تودخت او د موسمي بدلون په شان خطرو سره ډېر مخ دی. د دې نه بچ کېدو لپاره دوی د نړۍ نه مرستو غوښتنه کړې وه چې ورسره نړۍ ژمنه هم کړې ده خو لا یې ورته نه دي ورکړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شي. د روانې خبرونه په اخر کې درته د گلزار عالم په واسطه سندره نشروم نو له مشال ریډیو سره وځه.
سلو او طوفانو نو پم یو اسویلے دے ترلے گلے غوارم ستاد چپو چپو سندھ نو پن لے مرا ڈکشو سسو لے غوارم حسن چون دخلے وستل کو پرشی حسن تا تم جڑے دل کو پرشی دلو یو لو یو قدرت نو روا یو تمنا دا اور دے شکنا دسکنی اسکنی ما خام نلوگے دچا دزر لگے لدے شکنا ستاد جنت نے مردنو نظار زدر توگی پا جہاں جانم ستاد دو زخل لڑمانو توبا زدر تدا لڑمانا جاڑم دل تد گیڑ دو زخت اشکر زو حل تشو ساد دو زخنو خشاک دل تد دغا کسابانو خوراک حل تد هغا خامارانو خوراک نموزان طور کو آمس بن پاتی شو ند دنیا شو ند دن پاتی شو دلو یو لو یو قدرت نو روا یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دسکنی اسکنی ما خام نلوگے
ماڑ کم یا پپل سان باندھ کار بان ماڑ کم